بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم. نن د چهارشنبې ورځ د 1003 لمریز کال د دلوي یا د سلوغۍ د میاشتې 10مه او د 2015 میلادي کال د جنورۍ د میاشتې 9مه نیټه ده، چې د 1446 قمري کال د رجب د میاشتې له 28مې نیټې سره سمون خوري. قدر منو اوریدونکو، له معمول سره سم د خبرونی په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. لاغه ورسه به هم په سیاسي تبصره کې په لبنان باندې د سیونیستي رژیم د بریدونو د دوام دلایل وڅېړو. بیا به د افغانستان د مخکنی نظام د دفاع وزیر شاه محمود میاخیل او سیاسي شنن مفتي محمد انور په ګډون سره د هندارې خپرونه واورئ. د طالبانو د عمومي مشر مولا هیبت الله خونزاده په خلاف د نړیوالي محکمې حکم د یادې خپرونې د بحث موضوع ده. له هغه وروسته به هم د کال شوار تورنوان لاندې یوه اقتصادي خپرونه درته وړاندې سي، چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنی پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/pss موږ د پاڼې درکته او pashto99@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر وایي چې د خبرو اترو لپاره یې له ترامپ څخه کوم پیغام ترلاسه کړی نه دی. د افغانستان او د ایران چارواکو په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا په ضرورت ټینګار کړی. د جرمني صدر اعظم د غزې د خلکو د کډوال کېدو په هکله د ترامپ خبرې غندلې. ګرینلینډ ته د ځواکونو د لېږدولو په اړه د فرانسې او ډنمارک خبرې اترې سوي. او په سوریه کې د روسي پوځي اډو د پاتې په اړه د الجولاني له حکومت سره د مسکو خبرې اترې. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران خارجه وزیر وایي چې د خبرو اترو لپاره یې له ترامپ څخه کوم پیغام ترلاسه کړی نه دی. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی په ونیزه خبري غونډه کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران د مذاکراتو لپاره له ترامپ څخه کوم پیغام ترلاسه کړی دی وویل، هیڅ ځانګړي پیغام نه دی ترلاسه سوی او موږ هم کوم پیغام نه دی استولی. موږ مخکې یو ځل امریکا سره هوکړه کړې وه چې هغوی ورنه ووتله، اوس باور نه پرې لرو. هغه هم داشان کابل ته د خپل وروستي سفر پکله وویل. د افغانستان حکومت د ایران دا اوبو حق منی او وایي چې له تړونګ څخه ماس یو هم افغانستان خپل شرعي او انساني دنده ګڼي چې ایران ته اوبه ورېل کړي. عراق چې همداشان یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت خپل هیواد ته د غیر قانوني کډوالو له سندو سره موافقت کړی دی، خو وایي چې دا کار باید د پلان له مخې ترسره سي. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی سعید ایروانی د سیونیس رژیم د رئیس تورونه بې بنیاده بللي او هغه یې په سیمه کې د اسرائیل رژیم د ورانوونکو اقداماتو د پټولو لپاره ناکامه هڅې بللي دي. تېره ورځ په ملګر ملتونو کې د هولوکاست تر عنوان لاندې په مراسمو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د بې ځایه تورونو په لګولو سره د سیونیس رژیم رئیس ادعا وکړه چې ایران اسلامي جمهوریت د ډله وژنو وسلو په جوړولو لګیا دی او غواړي د یهودو ټاټوبه لمنځه یوسي. د ایران د اسلامي جم په ملګر ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی امیر سید ایروانی د سیونیس رژیم د رئیس په ځواب کې امنیت شورا ته یو لیک په استولو سره ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت په کارنده توګه دغه بې بنیاده ادعاوې ردوي او بې ځایه بولي. دغه رژیم کوشش کوي چې په غزی کې د فلسطینیانو په خلاف له خپلو جنایاتو څخه د عامه افکارو پام په بله واړی. د ایران استازی زیاته کړې چې بې له شکه سیونیستي رژیم د سیمې او د نړۍ د سولې او امنیت لپاره دوامدار او بنیادي ګواښ بلل کیږي. سید ایروانی په دغه لیک کې یادونه کړې ده چې دې رژیم د فلسطین د خلکو او د بشریت په خلاف د خپلو جنایاتو ماسیوه د لبنان او د سوریې د ملي واکمنۍ په خلاف هم دوامداره یرغلونه کوي چې دغه اقدامات د ملګر ملتونو له منشور لیک او د امنیت شورا له اړوندو پریکړه لیکونو سره په ټکر کې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت له نړیوالې ټولنې او د امنیت له شورا څخه غواړي چې دغه اپارټایټ رژیم د خپلو جنایاتو په خاطر مسؤول وګرځوي او د دې رژیم له لورې د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره کارنده اقدامات ترسره کړي. اسرائیل رژیم له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سیونیستي رژیم د کان خبری چینل اعلان کړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو احتمالي خروج او له کردانو څخه د پوځي ملاتړ ختمېده اسرائیل رژیم اندېښمن کړی. تېره ورځ د سیونیست رژیم دولتي راډیو او تلویزیون په یو راپور کې شوه کړې ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکي اسرائیل رژیم ته خبر ورکړی چې ټرمپ غواړي له روسیې څخه امریکایي ځواکونه وباسي. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی وه چې په سوریه کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی جلال آباد ته د سفر پر مهال د ننګرهار والی ملا محمد نعیم اخوند سره په ګډه ناسته کې کابل ته د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر له لاسته راوړنو ډک سفر وباله او وویل د طالبانو سرپرست حکومت له لوړپورو چارواکو سره دغه ناستې خورا ګټورې او هیله بخښونکې وې. نوموړی د ننګرهار له والي څخه مننه وکړه چې په جلال آباد کې د ایران کنسولګرۍ ته ښه کاري چاپېریال برابر کړی دی. همداشان سید حسن مرتضوی غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره دې د کنسولګرۍ له چارواکو سره د امنیتي ګواښونو او ننګونو په اړه د مبارزې لپاره ګډ کار ترسره کړي. هغه ویل د افغانستان دښمن او د ایران دښمن یو دی او ایران نه غواړي چې بیا په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته سي. د ننګرهار والی ملا محمد نعیم اخوند له افغانستان سره د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو مننه کړې او هیله یې څرګنده کړې ده چې د ایران مرستې له دې سیمې سره نورې هم زیاتې سي. ننګرهار والی د ایران مرستیال سفیر ته ډاډ ورکړ چې په دې سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ دی او هر ډول بهرني پانګې لپاره زمینه برابر ده. د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د ایران د بشري مرستو پاک له زموږ همکار یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې په ګډه واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت څلورمه جوپه بشرپاله مرستې د ننګرهار ولایتي ادارې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي په دې مرستو کې 55 ټنه خوراکي توکي شامل دي. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل مجید صادقي دولت آبادی وایي د ننګرهار له ولسونو سره د ایران اسلامي جمهوریت د بشرپاله مرستو په دوام څلورمه جوپه مرستې چې پکې زر بوجي 50 کیلوي وړه او زر بوتله 15 لیتره غوړي شامل دي د ننګرهار ولایت شهیدانو معلولینو چارو ریاست ته وسپارل شوه. نوموړي وویل دا مرستې به د شهیدانو او نورو اړمنو کورنیو ته وویشل شي.
گرامی پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه، ما موفق شدیم با کمک دوستانمون در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل یه بسته دیگه رو تقدیم مردم شریف منطقه مشرقی بکنیم. این چهارمین دوره کمک های مؤمنانه است که از طرف کشور ما جمهوری اسلامی ایران به مردم این منطقه اهدا میشه. خب در روز مبارکی هم این کار صورت گرفت. 1000 بستی که تهیه شده بود با هماهنگی که با مقامات محترم استان صورت گرفت در محل اداره معلولین و شهدا تقدیم عزیزان شد.
مجید صادقی دولت آبادی د خپل هیواد له دوره ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به هم د دې سیمې له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ننګرهار ولایت شهیدانو معلولینو چارو رئیس مولوي محمد صابر زواک د ایران اسلامي جمهوریت له دې بشرپال مرستې نه د مننې په څرګندولو سره وویل د شهیدانو کورنۍ او معلولینو په هیواد کې تر ټولو ناتوانه قشر دی او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. هغه په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت د کونسلګرۍ له چارواکو په راتلونکي کې هم د ورته مرستو ترسره کولو غوښتنه وکړه.
دا چې د شهیدانو ورثه کونډې او معلولین غریب او ناتوانه قشر ده، په همدې موخه د ننګرهار ولایت کې د ایران هیواد لخوا د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو چارو ریاست په انګړ کې د یو شمېر شهیدانو ورثه او یتیمانو او معلولینو سره د خوراکي موادو مرسته ترسره شوه چې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو چارو ریاست د جمهوري اسلامي ایران هیواد او په ننګرهار ولایت کې د ایران قونسلګرۍ څخه د شوې مرستې قدردانی کوي او په راتلونکي کې د نورو مرستو او همکاریو په هیله یو.
څو میاشتې وړاندې هم په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر قونسلګرۍ د ننګرهار له ولایتي ادارې سره د زرو کورنیو لپاره د وړو وړیو او وریجو مرسته ترسره کړې وه. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران له رادیو څخه اوري. د خوست ولایت علي شیرخیلو ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې د یوې کورنۍ درې میرمنو په ګډون لس غړي وژل سوي دي. د طالبانو د علي شیرخیلو ولسوال فرید وهاج د پیښې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې دغه پیښه د یادې ولسوالۍ په بوخاني سیمه کې ترسره سوې ده. هغه زیاته کړې ده چې ناڅرګندو وسلوالو په هغه کور کې ډزې کړي چې د احاطې دیوال نه درلوده، چې د ډزو په پایله کې د درې میرمنو په ګډون د یاد کور لس غړي وژل سوي دي. د دغه پیښې انګیزه څرګنده نه ده او برید کوونکي هم له سیمې څخه تښتېدلي دي. ویل کېږي دغه کورنۍ له کلونو راهیسې همدلته میشته او د هیچ چا سره کوم شخصي دښمني هم نه درلودله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو وروستیو څرګندونو کې د غزې د خلکو د وتلو غوښتنه کړې وه او له مصر او اردن څخه غوښتي وه چې هغوی ته ځای ورکړي، خو د ټرمپ دغه خبرې له سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس هم د ټرمپ د خبرو په غبرګون کې ویلي وه چې دا کار د منلو نه دی. هغه په برلین کې په یو لړ مراسمو کې جوته کړه چې جرمني په ډاګه وایي چې د غزې د ښاریزو د ایستلو او بیا په اردن او مصر کې د هغوی د استوګنې لپاره هر ډول طرحه د منلو وړ نه ده. شولتس په دوام کې یادونه کړې چې برلین د دوو هیوادونو د جوړولو له طرحې څخه ملاتړ کوي، خو د غزې حکومت باید حماس نه بلکې د فلسطین کورواکي ادارې یعنی محمود عباس ته ور وسپارل سي. دا په داسې حال کې دی چې د فلسطین کورواکي اداره په وروستیو اونیو کې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني مبارزینو د ټینګولو لپاره د سیونیستي رژیم له ځواکونو سره پوره پوره همکاري کړې ده. حماس غورځنګ هم اعلان وکړ چې موږ په خپلو ټاټوبو کې د فلسطینیانو په پاته کېدو ټینګار کوو او د هغوی له ایستلو سره مخالفه یو او د عربي اتحادیې او اسلامي همکاریو له سازمان څخه غواړو چې له دې طرحې سره د مخالفت په اعلانولو سره د قدس په پلازمینې توپ سره د یو خپلواک فلسطیني هیواد له جوړېدو څخه ملاتړ وکړي. د گرینلند د جزیرې د نیولو پاکله د ټرمپ د خبرو له دوام سره سم د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د گرینلند خپلواکي سیمې ته د پوځي ځواکونو د لیږدولو لپاره له ډانمارک سره د سلام مشورو خبر ورکړ. د فرانسې خارجه وزیر ژان نوئل بارو رسنیو ته وویل چې خبرې پرېسي وي، خو د پوځي ځواکونو د استولو لپاره کوم بیړنیز پلان نه دی موجود. ډنمارک تر اوسه دا غوښتنه نه ده کړې، لیکن کمنیتي ګواښ پیدا سي نو اروپا به هرومرو اقدام وکړي. ټرمپ څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وه چې امریکا غواړي د ګرینلند جزیره ځان ته واخلي او د دې جزیرې 5000 استوګنې هم غواړي امریکایان سي. دا په داسې حال کې دی چې ډنمارک لومړی وزیر متا فریدریکسن له ټرمپ سره په تماس کې ټینګار کړی وه چې ګرینلند د خرڅولو نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په سوریه باندې د نوي واکمن سوي ډلې له چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته رسنیو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې د پوځي اډو د برخلیک او د ترتوس د بندر د مدیریت په اړه خبري دوام پیدا کوي. د روسیې د خارجه وزارت مرستیال زیاته کړې ده چې لا هم په سوریه کې زموږ پوځي حضور کې کوم بدلون راغلی نه دی، خو د سوریه د نوي حکومت چارواکي د خبرو اترو له دوام سره موافقه کړې ده. تېره ورځ له روسیې څخه یو پلاوی دمشق ته په سفر تللی و او د سوریه د حکومت له مشر الجولانی سره خبرې اترې وکړې. د روسیې د خارجه وزیر مرستیال په دې اړه ویلي چې موږ له هغوی څخه مننه وکړه ځکه چې د بدلونونو په دوران کې د روسیې وګړي او ورسره اړوند تاسیسات زیانمن سوي نه دي. په هندوستان کې د مذهبي مراسمو پر مهال 15 کسان مړه سوي. د هند په یوه مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا مرګ ژوبله د کومب میله په نوم مراسمو کې پیښه سوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډېر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله رامنځته کیږي او له دې مخکې د کومب میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې سوې. کومب میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیزه کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 500,000 کسان په ګنګا او جمنا سیندونو کې د غسل مراسم پر ځای کړي. د بلوچستان ایالت په قلعه عبدالله سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې د پاکستان د پوځ دوه امنیتي سرتیري وژل سوي دي. دغه برید پرون سه شنبه ناوخته وسو او د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا برید کوونکو غوښتل چې د پوستې د نیولو په هدف موټر بم برید وکړي چې موټر له یوه دیوال سره ولګېد. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې دغه برید یې شن کړی دی. د پاکستان د پوځ په بیان کې راغلی دی چې تر هغه وروسته کوله په موټر بم سره د پوځ په پوسته والبزوي. د پوځ د بیان له مخې په دې برید کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي. واشنگټن پوست ورسپانې د پاکستان چارواکو او رسنیو په حواله ویلي چې دغه برید کې چې د افغانستان پولې ته نږدې سوی 15 وسلوال مخالفان هم وژل سوي دي. د پاکستان امنیتي مسؤلانو ویلي د دغه امنیتي پوستې د نیولو لپاره د وسلوالو پلان شنډ سوی دی. پاکستاني چارواکو د برید پړه پر خوارجو اچولې ده. دوی دغه اصطلاح تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته کاروي، خو تر لا وسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو، د سیاسی تبصرې په برخه کې ساسو په خدمت کې یو. موږ نن به د سیاسي تفسیر ترونوان لاندې ولې سیونیست رژیم د لبنان په جنوب کې نیواک او جګړې ته دوام ورکوي دې پوښتنې ته ځواب ورکړو. هیله لرو د پروګرام تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د لبنان د چارو لومړي وزیر نجیب میقاتی په ټینګار سره ویلي چې د سیونیست رژیم بریدونه د لبنان د ملي واکمنۍ څرګنده نقضونه او د اوربند له هوکړې د سرغړونې په معنا ده. د لبنان لومړي وزیر د دیواد په جنوبي سیمو باندې د سیونیست رژیم د تیر ورځې هوایي بریدونه په سختو ټکو سره غندلی دی او یاد بریدونه یې د اوربند له هوکړې او همداشان د لبنان د ملي واکمنۍ سره په ټکر کې بللی دی. د لبنان د لومړي وزیر دفتر اعلان وکړ چې نجیب میقاتی د اوربند په هوکړې باندې د نظارت د کمیټې له مشر جاسپر جیفر سره اړیکه ټینګه کړې او ورته ویلي چې امریکا د ضمانت کوونکې لوري په توګه باید سیونیست رژیم مجبوره کړي چې خپلو ژمنو ته غاړه کښېږدوي او د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د لبنان لومړي وزیر له دې مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې ویلي وه چې سیونیست رژیم باید په لبنان باندې د خپلو بریدونو د بندولو په ترڅ کې د دې هېواد له سرحدي سیمو څخه خپل ځواکونه وباسي او اشغال ختم کړي. دا خبرې ورسته له هغه وسوې چې سیونیست رژیم د لبنان د النبطیه په سیمې باندې په برید سره 14 کسان ته یې مرګ ژوبله واړوله او هغه لبناني عام وګړي یې په نښه کړه چې د اوربند له هوکړې سره سم د لبنان په جنوب کې خپلو کورونو ته ور روان وو. دوه ورځې مخکې د سیونیست رژیم او د لبنان ترمنځ شپېته ورځنۍ اوربند پای ته ورسېده، خو د امریکا په وړاندیز سره د اوربند مده وغځول شوه. سره له دې سیونیستي رژیم په تیرو دوو میاشتو کې په کراتو له اوربند څخه په سرغړونې سره په لبنان باندې هوایی بریدونه کړي او د لبنان جنوب کې خپلو مینو ته د عامو وګړو د بیرته ستنېدو مخه نیولې ده. په لبنان باندې د سیونیست رژیم د بریدونو له دوام سره سره د لبنان عام وګړي د سیونیست رژیم ګواښونو ته په نه تسلیمېدو سره په جنوبي سیمو کې خپل کورونو ته ورسانه سوي دي. د کارپوهانو په وینا اسرایل رژیم له اوربند څخه په سرغړونې سره او په لبنان باندې د بریدونو په دوام سره په سیمه کې د لانجو د دوام او لبنان سره د جنګ غوښتونکی دی. په نیواکي ټاټوبو کې تونلاري سیونیست یهودیانو له اوربند سره مخالفت کړي او اوربند د لبنان او د مقاومت په وړاندې د اسرایل د رژیم د ماتې په معنا بللې دي. له اوربند څخه سرغړونه د سیونیست رژیم همیشنۍ رویه پاتې سوې ده. دغه جنایتکار رژیم تل نړیوال قوانین او اصول تر پښو لاندې کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې د سیونیست رژیم چارواکي د فلسطین او لبنان له مقاومت سره په جنګ کې په ماتې اعتراف کړي وو، ځکه چې په نیواکي ټاټوبو کې د کړکېچنو حالاتو له امله د اوربند منلو ته مجبور سوي وو. د سیونیست رژیم له لوري د اوربند منل کېده په لبنان کې د مقاومتي ډلو غوښتنو ته د دغه منحوس رژیم د غاړې ښودلو په معنا وه. د اسرائیل د رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو د کابینې د غړو ترمنځ د اختلافاتو زیاتوالی په نیواکي ټاټوبو کې د خلکو ناراضیتوب او د لبنان د مقاومت د کارنده بریدونو په خاطر د سیونیست رژیم پوځي اډو ته سخت زیانونه او درنه ځاني زیانونه د لبنان د مقاومت د بریدونو له پایلو څخه دي. د لبنان د حزب الله غورځنګ سرمنشي شیخ نعیم قاسم ټینګار وکړ چې اسرائیل رژیم هغه وخت د لبنان د مقاومت په وړاندې پس پاتې سو او ناکام سو چې د امریکا په وسیله د اوربند غوښتنه یې وړاندې کړه، او موږ هم د لبنان له حکومت او ولس سره په همغږي کې ورسره د اوربند په سر هوکړه وکړه او دا زموږ لپاره یوه بریا وه. د لبنان په جنوب کې د سیونیست رژیم له لوري د جنګونو په دوام سره سیونیستي چارواکي غواړي د لبنان د حزب الله غورځنګ په وړاندې د خپلې ماتې د پایلو له منلو څخه وتښتي، خو په مقابل لوري کې له اوربند وروسته حزب الله غورځنګ په لبنان کې له نورو ډلو او سیاسي لورو سره خپل همکاري زیاتې کړي او په نتیجه کې په دغه هیواد کې داخلي وحدت او یووالی نور هم پیاوړی سوی دی. داو د نن ورځې سیاسي تبصره. تهران رادیو قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې به هم د افغانستان د مخکنی نظام د دفاع وزیر شاه محمود میاخیل او سیاسي شنن مفتی محمد انور په ګډون سره د اندارې خبرونه واوري. د طالبانو د عمومي مشر ملایبت الله خونزاده په خلاف د نړیوالی محکمې حکم د یادې خبرونې د بحث موضوع ده. لاغه ورسره به هم د کال شعار ترونوان لاندې یو اقتصادي خبرونه درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنی پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت شو. په پروګرام د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې www.parstoday.rs/spaces موږ د پانی درکته او pashtonnahaniyat.yahoo.com هم از موږ ایمیل آدرس ته.
نو ول عالم تا سړی نشوي لای شي اوس دوی غلی دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي
موږ متراحت سره دا وی لږمن چې کوم یارګر روانه کړی دی د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه وخت مو په خیر ذات ولخو غنای مو تاسو هندار خبرونه اوریده جرمونو نړیواله محکمه وای د طالبانو د مشر حبیب الله خونزاده او د دی ډلې د ستری محکمه د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو امر صادرول غواړي د دې محکمه په اعلامیه کې د طالبانو مشر اخونزاده او د قضایی برخي تر ټولو لوړ پوړي چارواکي حقانی پر بشریت ضد جرمونو تورن شوی دي د جرمونو نړیواله محکمه د لوی سرنوال کریم خان دفتر د پنځم په ورځ په اعلامیه کې ویل چې افغانستان کی د دوی د سیړنو لمخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله او د دی ډلې د ستری محکمې مشر عبدالحکیم حقانی له 2018 کال راهیسې د بشریت ضد جرمونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د پراخه تبعیض په تور تورندي په اعلامیه کې ویل شوی دوی د بشریت ضد جرمونو او د افغان نجونو او ښځو د زورونې مسؤلین دي د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال ویل چې دا زورونې د 2018 کال د اګست 15 څخه تر نن ورځې پورې دوام لري خځې او نجونې چې له ښوونځیو پوهنتونونو کار تفریح او ورځنیو چارو منع شوي دي نږدې هره ورځ د نارینه وو تر څنګ ځینې ښځې هم د ځینو تورونو له امله په محضر کې په درو وهل کیږي د جرمونو نړیوالې محکمې یاره پرېکړه په نړیواله کچه له ځان سره بېلابېل غبرګون نه درلودل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هیبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی اړوند جرمونو نړیوالې محکمې د نیولو غوښتنه په افغانستان کې د حساب ورکولو لپاره یو مهم ګام بلل دی بل خو د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په خوانی رئیس د جرمونو نړیوالې محکمې لوري د مولوی هیبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو باندې خوخي خودري او د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړي خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ندا محمد ندیم په یوې دینی مدرسه کې د وینا پر مهال د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال له لوري د مولا هیبت الله د نیول کېدو غوښتنه غندلې او ویل چې طالبانو که بهرنیان فشار هم راوړي دوی به شریعت پلي کوي بل خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال له خوا د هیبت الله خون او د عبدالحکیم حقانی د نیول غوښتنه سیاسي هڅول شوی موضوع ادبي د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویل چې دا د نورو پریکړو په سیر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بي برخې دي موږ هم د تهران رادیو اوسنۍ خبرونه هم د موضوع څنګه کړی دا خو مخکې تر دې چې بس تا ورشو یو ولند د ملرو بیرترا ګرځو دوستانو یو ځلی بیا هم خرغلاس تاسو له تهران رادیو هندار خبرونه اوري چې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ غوښتنه چې د طالبانو د مشر او د دې ډلې د قاچور قضات د نیولو وړاندیز کړی په اړه ځانګړې کړې ده خبرونه کې سره د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر حقله شاه محمود میاخیل او د سیاسي چارو شننکای مفتي محمد انور ملمانه دي خپل دواړو ملمانو تاسو ته خرغلاس وایم ستړي مشي په خیر اغله ډیر مننه چې باس کې له موږ سره حاضر شوي مخلص له تاسو نه بس پهل کو د جرمونو نړیوالې محکمې غوښتنې ته په کوم نظر ګوري چې د طالبانو مشر او قاضي او قضات د نیبل وړاندیز کړی دی ایا د غاچاره په تطبیق او اصلاحاتو را مستکولو کې مرسته وکړي په تیرو شلو کلونو کې او یاد طالبانو د مخکنی دورې نه تر وسه پورې او په خاصه توګه په تیرو څلورو کلونو کې طالبان د بشری حقوقو ډېر سرغړونې کړې دي د انفجار او انتحار نه نیولې او په خاصه توګه په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان په نیمایي نفوس باندې د هغه او د هغه حقوق چې هغه تعلیم ده او د کار او ژوند ده د هغه دلیونه اخیستل شوی ده نو دا په خپله یو لوی بشری ناورین د افغانانو لپاره د پراتلونکو کلونو کې او سرغړونه ده
او دغه سي سرغلونه د دنیا په هیڅ یو ملک بل چې هغه کې اسلامي هوادونه دي او کې غیر اسلامي دي وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې دنیا اکثریت هوادونه او ټول هوادونه تر اوسه پورې طالبان په رسمیت هم نه دي پیژندلي او دا یو مهمه مسله ده. نو په دې خاطر باندې د دنیا او د طالبانو همدارنګ د طالبانو او د خپل د افغانانو ترمنځ فاصله زیاته شوې او دا ورځ تر ورځې زیاتیږي. په یو هیواد کې چې قانوني حکومت نه وي، هلته ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو طبیعي خبره ده چې د افغانانو وضعیت به ورځ تر بلې خرابیږي. نو ځکه افغانان په کل کې د طالبانو د کړنو نه چې په تیرو څو کلونو کې کړي دي او یا په خاصه توګه چې په تیرو څه کم څلورو کلونو کې قدرت ته راغلي دي، په داخل او په بهر کې افغانانو وغندلي دي او هم نړیوال وغندلي دي. البته په داخل کې څوک ډېر څه نشي کولی، خو حتی د دې خپل بشران چې کوم یو دي هغه هم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ک موجود وی او د هغه و دستر بحکمه مشر چې کوم یو ده مولوی عبدالحکیم د دې و دا پریکړه چې خونځي بند کې ان په کراتو کراتو غندلې دي. تاسو د سراج الدین حقانی هم درنګه د باستانګزی او د نورو خبرې اوریدلې دي چې دا نه دینی جواز لري نه بل کوم هیله دې د پاره شته، نو دا باید بیرته شي مکاتب.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر هغه شاه محمود میخیل. مفتی صاحب محمد انور د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان سرپرست حکومت پر رهبر او د سترې محکمې د مشر د نیولو غوښتنه کړې. تاسو دغه پریکړه څه ډول ښکاري او په کوم نظر ورته ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد المسلم، أما بعد، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله تعالى قرآن الكريم كي لكفار أروان دا يادوانك ويداك مثل دي حيوانات دي بلك لحيوانات نهم قمراتي سوكي چه خالق دا دي مخلوقات أغاك مسلمانان دي كافران دي أغا دي وچا أروان دا خ بشبيني أو خ تعريفي كوريسي. نو لکفارونه عموما مغوتست معلومه ده د جرمونو نړیواله محکمه هغه د کفر هوادونو د کفر قوانینو پرناک او د کفر یا خصوصا د غرب هوادونو په پشتیبانی باندې چلیک لدوین د بشر د حقوق او تعریف یا د بشر د حقوق او دفاع او یا د بشر د حقوق نوعیت اړوند د دوی نظر اهم بلل یا پر ځای بلل د مسلمانان ځان ته دوکه ورکول دي. او بیا په داسې حالاتو کې چې په تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې امریکا او د امریکا متحدین د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په لکاو د دوی هغه د جګړو او د دوی د غرور او د تکبر د اقداماتو په وجه باندې په لکاو خلک شهیدان سول او په میلیونو خلک هغه مهاجر سول، په میلیونو خلک هغه بې کوره بې اسرې سول. دغو په مقابل کې نه د امریکا کوم ولسمشر یا د غرب یا د امریکا د متحدینو کوم ولسمشر، نه وزیر، نه وزیر دفاع، نه د استخباراتو رئیس، نه په محاکمو باندې په دغه څه شي باندې هم نه کومه نړیواله محکمه ترسره سوله، نه چا غوښتنه وکړله. په داسې حالاتو کې لدوی نه داسې توقع کېدل، د خیر توقع کېدل او یا د عدل او د انصاف توقع کېدل او یا لدوی نه دا تمه لرل چې دوی به حق حقدار ته وسپاري، د ځان ته دوکه ورکول دي. او دغه سې محاکم او دغه سې ادارات به موږ وایو او یا دغه سې موسسې به موږ ورته دوی ته موږ موسسې هم ویلی سو، دا صرف هغه د هیوادونو د ابرقدرته هیوادونو د شخصي اغراض او د شخصي غوښتنو او د فشارونو لپاره جوړې شوې. دوی چې څه فرمان ورکوي، یعنی ځکه ډوډۍ دوی ورکوي، نو انان کنان دی هڅ فرمان دی هڅ فرمان چې دوی ورکوي هغه فرمان مطابق به دوی اقدامات کوي، پیغمه به تحقیق کوي، د غړوند باید دوی غوښتنې موافق فیصله کوي. او بل داسې محکمه تر اوسه پورې مونږ داسې محکمه چېرته لیدلې هم نه ده چې په محکمه کې یو جانب توار ورکړلی سي او بل جانب سي هغه بالکل حضور ونه لري، هغه بالکل پکې ونه پوښتلی سي، هغه نه وجه ونه غوښتلی سي، هغه نه هغه د ټولنې د فکر او د دین او د عقیدې او د کلتور موافق هغه شی ملحوظ نه کړلی سي. دا یو څوک فیصله کوي نو دا بیخي زیاته جالبه ده. یعنی د نړیوال کوم قانون چې د پیغو قوانینو کې هم داسې نسته چې څوک د هغه جانب مقابل دی حاضر نه وي او هغه د خپل ځان صفایي نه وي ورکړي او دوی دې بیا فیصله.
د سیاسي چارو شنونکی مفتي محمد انور له ځواب راکولو مو نړۍ مننه. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې بیا ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. دوستان یو ځلی بیا هم خلق لاسه تاسو هندره خبرونه اوري بحث دوام ورکو. میخیل صاحب، د نړۍ اکثر افغانانو ځین نړیوالو بنسټونو د جرمونو نړیوالې محکمې د غوښتنې هرکلی کړی، فکر کوي چې د افغانستان اوسنۍ واکدارانو په ریښتینی ډول فاصله رامنځته کړي، او څه فکر کوي چې دغه ډول پریکړې به په افغانانو کوم تاثیرات ولري؟
نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې ټولو افغانانو په داخل او بهر کې تر اوسه پورې طالبانو دا کړنې غندلی دي او د دیو باندې فشار راوړلو او بلخاصه د دیو په هغه افلاطي مشر باندې فشار راوړل دا د استقبال کوي. اما بیا هم د افغانانو لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع قانونمند ولسواکه حکومت رامنځته شي او هغه کې د دفاع او د انحصار قدرت سیاست نه وي. که دا رامنځته نه شي د افغانستان وضعیت به ورځ تر بلې خرابیږي، افغانان به د فقر سره مخامخ کیږي، د داخلي جنگونو نیابتي جنگونو او نړیوالو رقابتونو سره مخامخ کیږي چې دا د افغانانو او د سیمې په خیر باندې نه ده.
د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میخیل له ځواب راکولو بس کله ګډون مو نړۍ مننه. مفتي صاحب، ستاسو په نظر نړۍ ته څه پکار دی چې د سرپرست حکومت سره تعامل وکړي تر څو د افغانستان خلک له شته ستونزو څخه خلاص شي، او دغه راز خپل سرپرست حکومت ته څه پکار دی تر څو دوی سره نړیوال یو ډول تعامل وکړي او په افغانستان کې شته ستونزې حل شي؟
نړۍ خو په تیرو دوو دونیمو پیړیو کې، یعنی تیرو پنځه ویشتو کالونو کې، دغه تجربه بار بار تکرار کړل او هر واری دوی کې ناکام دي، هغه دوی حیثیت ختمیږي. مثلا که بندیزونه دي هغه د امارت مشران ګرځي، نو دې سره هغه د نړۍ چې کوم دوی د قوانینو یادونه کوي، دوی د اتحاد یادونه کوي، هغه تر سوال لاندې راځي. او داسې دوی د پوتین په خلاف باندې د نړیوالو د پوتین او یا د اسرائیلو د مشر په خلاف باندې د نیولو امر وکړو، هغه ګرځي هیوادونو باندې ګرځي خپل هیواد کې وي، او بیا د هغه په خلاف باندې څوک اقدام نه شي کولای، بلکې هغه خلک چې دوی د دغه محکمو محاکمو باداران دي، له هغو سره کینی جګیږي چټیږي. نو دا په دې باندې دال کوي چې دوی هغه خپل حیثیت له صفر سره ضرب کړی، او دوی خپل حیثیت ته تاوان رسي. اسلامي امارت ته یا افغانانو ته هیڅ تاوان نه شي رسولی. افغانان الحمدلله اوس پوه شوي دي، نړۍ پېژندلې ده، او دغه تکلیفونه او فشارونه دوی په دې له دېنه قوي قوي فشارونه، له دېنه زیات تکلیفونه په دا تېرو څلوېښتو کالونو کې دوی د اسلام لپاره تجربه کړي دي، او لا هم دغسې فشارونو ته دوی تیار دي او آماده دي. خو د شریعت له یو احکام نه، له یو غوښتنې نه، له یو شعائر نه تېرېږي.
د افغانستان څخه د سیاسي چارو شنونکی مفتي محمد انور په بس کې لګډون او زبر کولو مو نړۍ مننه. دوستانو، اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له خپلو دواړو مېلمنو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه. کوم تر بیا هم په سپېڅلې ورځ سپارم. الله مو شه.
شعار لسوا دریم کال شعار
د لمر په حضور کې د لړۍ ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هر لمریز کال لپاره یو نوی عنوان او شعار غوره کوي. د روان 1403 هجري لمریز کال لپاره د خلکو په ګډون سره د تولید وده نوم غوره کړی دی. دغه عنوان خودنه کوي چې د معظم رهبر تر ټولو مهمه ترجیح د اقتصاد مسله ده. نو په دې لړۍ په څو پروګرامونو کې غواړو چې د تولید په کار کې د خلکو د ونډې د زیاتولو لارې چارې په لنډه توګه وجاجو. نننۍ برخه یې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
درته وړاندې کوو، ایله ده چې د پروګرام تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د تولید په وده کې د خلکو د ګډون د اهمیت او ضرورت په پیژندلو سره د رسنیو له لارې تګلاره برابرول او همداشان د ایران په تولیدي اقتصاد کې د ولسواکۍ د وړتیا او مخې ته د پرتو خنډونو څېړل هغه مهمه موضوع ده چې باید په لړ کې د مهمو او اسانونکو نوښتونو یوه ټولګه رامنځته شي. جوته ده چې د دې کار اصلي ذمواري د درې ګونو قواو په شمول د حاکمیتي ارګانونو په اوږو ده. په حقیقت کې د هیواد سیاسي نظام د اړوند ارګانونو په چورلستوب دنده لري چې د تولید په بهیر کې د خلکو د ګډون مخې ته د پرتو خنډونو په لرې کولو سره د تولید په برخه کې د ولسواکۍ لپاره موجودې وړتیاوې او امکانات له بالقوه حالت څخه بالفعل حالت ته واړوي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا په کلونو د نوم ایښودو دود په یوې مهمې مسالې باندې د حاکمیتي فیصله کوونکو او اجرایي ارګانونو د تمرکز د ضرورت په معنا دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود له تیرو څو کلونو راهیسې د اقتصاد د عامل زیات اهمیت او اقتصادي او معیشتي ستونزو ته د سمدستي رسیدګۍ ضرورت ته په پام سره د کلونو لپاره اقتصادي عنوانونه غوره کړي دي او ټولو ته په دغو شعارونو د عمل کولو ټینګار کړی دی. پاملرنه پکار ده چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا د کلونو د نومولو یو بنیادی او ستر هدف د هغه شعار او مهمه مسئله په توګه عامه پوهاوی او د خلکو قانع کول دي. په حقیقت کې تمه کیږي چې د کال شعار د ټولنې په سویه یو عمومي تلوسه او غوښتنه وګرځي او ورته د رسیدو لپاره عملی ګامونه پورته شي. البته څرګنده ده چې د تولید د رونق او د ګرانې د کنټرول په شان غوښتنو او اقتصادي پلانینګ ته د عمل د جامع اغوستل له هر څه مخکې د خپلو حاکمیتي ارګانونو نوښت او کړچار ته ورستنیږي. خو له دې حقیقته غفلت نه دی پکار چې د کال د شعار عملي کېدل د ټولنې او حکومت ترمنځ د یووالي او پیوستون په چوکاټ کې د ټولو ګډون ته ضرورت لري. له همدې امله باید هڅه وشي چې د کال د شعار په اړه په ځانګړې توګه د رسنیو له لارې عامه بحثونه رامنځته شي. داسې ښکاري چې رسنۍ باید د کلتور د جوړولو لپاره مهم محورونه وکاروي او په عامه ګډون سره د اعلاناتو او پوهاوي د لوړولو په برخه کې په ټولنه کې د ملي تولید د مسالې په اړه یو بنسټیز بحث او تګلار رامنځته کړي چې په دوام کې ځینو مهمو چورلیزونو ته اشاره کوو.
د کال او تولید د کلتور دودول ځای ایرانی او اسلامي کلتور د یو نه انکارېدونکي ارزښت په توګه مطرح دی. بل پلو بیکاری، تناسانی او سستی په همدې کلتور کې ناخوښه بلل کېږي. که په یو اقتصادي نظام کې فساد او پریمانه غیر قانوني ګټې رامنځته شي، نو دغه کلتور ورو ورو بدلیږي او د کار او تولید په شان عناصر بې ارزښته تبلیغ کیږي. باید ومنو چې زموږ په ټولنه کې دا څپه راپورته شوې ده او د کار او تولید د کلتور د دودولو لپاره د بیان جهاد ته له مخکې نه ډېره اړتیا احساسیږي. که نن صنعتي ټولنې اوسني مطلوب مقام ته رسېدلي دي، نو دا چاره د کار او تولید د کلتور د عملي کولو او د یو نه انکارېدونکي ارزښت په توګه یې د پیژندلو نتیجه ده. اسلامي انقلاب معظم لارښود د کار او اشتغال د کلي سیاستونو په وړومبني بند کې دې ټکي ته اشاره کړې او فرمایلی دي چې د هیواد د ښوونیز او تبلیغاتي نظام په کارولو سره د اسلامي او ملي ارزښت په توګه د کورنیو تولیداتو کارول او د کار تولید او کار زیږونې د کلتور دودول او پیاوړي کول د کورنیو تولیداتو د کارولو په لړ کې ډیر اهمیت لري.
بل مهم چورلیز د ګټه پورته کونې د مسالې د اهمیت بیانول دي. د نظر خاوندانو او همداشان د خبرو شوو احصایو په اعتراف په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه د نتیجه ورکونې د برخې له معیارونو ډیر لري دي. د فعالیت او تولید په وخت د انرژي وغیره په شمول د سرچینو او همداشان د پانګې ضایع کېدل سبب کیږي چې ورو ورو او د وخت په تیریدو سره هغه تولیدي فعالیت خپل اقتصادي واره هم له لاسه ورکړی ده او پانګوال یا تولیدونکي په دې ډګر کې له فعالیته ناهیلې او مایوسه کیږي. ضروری ده چې په ګټې باندې د څارنې په لړ کې د یادو ارګانونو عینی او عملیاتي اقداماتو سربیره رسنۍ هم د موجودو سرچینو د محدودیتونو په یادولو سره دغه اصل ته پاملرنه دود کړي او ټولنې اهمیت ته راوبولي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د روان کال په پیل کې په خپله وینا کې فرمایلی وو، زموږ په هیواد کې ګټه کمه ده، په کومه اندازه چې سرمایه لګوو، که هغه اوبوي، که برېښنا، که وخت او که عمر، د پانګې او د هغه څه په نسبت چې مصرفوي ګټه او نتیجه نه رامنځته کیږي.
د تجمل او مصرف پالنې د رویې نفي بل مهمه مسله چې د رسنیو دندو او ذمهواري درنوي د تجمل او مصرف پالنې نفي ده. موږ د ژوند په طریقه او رو د کې ځینې ستونزې لرو. یوه ستونزه مو مصرف پالنه ده. زموږ یوه ستونزه اسراف او په خرچه کې زیاتې دي. یوه ستونزه مو افراطي سوکالتیا غوښتنه ده. یو مشکل مو اشرافګري ده. په خواشنۍ سره اشرافګري له پورتنیو پرګنو څخه پیلیږي او تر لاندنیو پرګنو پورې رسیږي. زیاد استعمال، زیاد غوښتنه، ډیر خوړل او ډیر خرچ کول د ژوند په طریقه کې زموږ یو ستر عیب دی. همداشان د پراختیا یو اصلي وار مخکې اړتیا یو ډول اقتصادي ریاضت ته مخه کول او له تجمل پالنې ډډه کول دی، تر څو له دې لارې ټولنه خپل اضافي پانګه د مصرف پالنې او ځان ښودنې پر ځای د تولیدي فعالیتونو په لور بوزي. د مصرف زدګۍ آفت لامل کیږي چې ټولنه د بهرنیو شیانو او مصنوعاتو د وارداتو لپاره په یو ځای بدل شي. یوه بله نفسیاتي او ذهني اغیزه چې په مصرف زده ټولنو کې لیدل کیږي د نوښت، خلاقیت او تولید له قوې خالي کېدل دي. حتی ویلی شو چې مصرف پالنه د تولید پالنې اپوټه ده. په تولیدګرۍ سره ټولنه ترقی کوي او په مصرف پالنې سره د ټولنې د وړتیا او انرژي ټولګه ضایع کیږي او ترقی ته رسیدل ناممکنه کیږي. په دې وجه باید د تولید په کار کې د خلکو د ګډون د پراخولو لپاره د تجمل پالنې او اسراف روحیه کنټرول شي.
د سپما او په تولید کې د پانګونې کلتور ته وده ورکول. په وروستیو کلونو کې د تولید په برخه کې د هیواد له اصلي ستونزو څخه چې د تولید د ودې خنډ ګرځېدلې ده، د تولیدي واحدونو لپاره د اړتیا وړ پیسو او پانګې چمتو کولو مسأله ده. دا په داسې حال کې ده چې د خلکو لپاره شته نغد اندازه د اسعارو، سکې، سرو زرو او نورو په بڼه کې ډیره زیاته ده، او د دې مقدار یوه برخه د تولید په لور لیږدولو سره د هیواد په اقتصاد کې بنسټیز بدلون راوستل کېدای شي. دا باید ومنئ شي چې د اقتصادي پالیسیو په اړه بدبینی د دې لامل کېږي چې خلک دا رد کړي او د تولید په برخه کې پانګونې ته په خسترګه ونه ګوري. سربیره پر دې د اټکلي فعالیتونو په پرتله د تولیدي فعالیتونو لوړ لګښت د ټولنې په تولید کې پانګونې ته د خلکو لیوالتیا کمه کړې ده. په عین حال کې د رسنیو ماموریت باید د سپما او پانګونې ستر کلتور ته وده ورکړي، کوم چې کولی شي په دې برخه کې ډېرې غوټې پرانیزي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان.